السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شپې زموږ خبرونه له همدې شپې پیل او د ماخام تر و بجو دوام کوي. نن دوشنبه د 1499 مریز کال د لړم یا عقرب شپږشتمه او د 2000 زیږدیز کال د نومبر 14 نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورئ چې لسګونه افغان ښځې دوبۍ کې راټول شوي چې سوله کې د خپل ونډې او رول په اړه خبرې وکړي. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټاکنو کې د بایډن بریا نه مني. د دې او نورو راپورونو له اورېدو مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د بشری حقونو د څار سازمان وایي ډیر احتمال شته چې هلمند کې د ازادي راډیو خبریال طالبانو وژلې وي. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له حکومته د خپلو غوښتنو عملي کول غواړي او ایران کې د کورونا وایروس له دویمې څپې سره سم ښارونو کې محدودیتونه لګول کیږي. بشپړ خبرونه. د بشری حقونو د څار سازمان د آسیا څنګه مشر وایي پر الیاس دایی په حمله کې د طالبانو د لاس لرلو احتمال تر هر چا زیات دی. پتریشا گاسمن دا خبره له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه.
د دای په مورید کې د لو څو نیو راهیسی تر تهدید لاندې وو او د خپل کار په تړاو تهدید شوی وو. دا یو دلیل دی چې خای طالبانو دا کار کړی وي او ویرشته چې دا جرم احتمالا هم دوی کړی. بلکې خبره دا ده چې دا ټول مغناطیسی بمونه چې دای په کې وژل شو طالبان پر افرادو د حمله لپاره کاروي.
الیاس دایی په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال وو. دایی د نومبر په 12مه 13/5 په لخکرګه ښار کې د هغه مغناطیسی ماين په 14 کې وژل شو چې د په موټر کې ځای پر ځای شوی وو. طالبانو د دایی په وژنه کې خپل لاس لرل نه رد او نه تایید کړی دی. په اروپا کې افغان پناه غوښتونکي د ژمي په سړه هوا کې د سرپناه له نشټوالي شکایت کوي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې یوازې د پاریس په یوه څنډه کې نږدې 2000 افغان پناه غوښتونکي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې مرتضی رامز د فرانسې خبري اژانس ته ویلي
مستقیم دلته راغلو خای د پاریس نورې برخې خوکلې وي خو ما هغه نه دی لیدلی. خو دغه ځای او وضعیت یې وحشتناک او ډیر خراب دی. نه پوهیږم چې کوم ټکی ورته استعمال کړم خو دلته ژوند ډیر ستونزمن دی. له څه باندې دوو میاشتو راهیسې دلته ژوند کوم. دا واقعا یو ناورین دی.
په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هوا په سړېدو سره د لندې تر 15 د ټولو سړو سیمو ښوونځي رخصتوي. د وزارت ویاندې نجیبې آریان د دې پریکړې په اړه رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي
د هوا په سړېدو سره مو پریکړه کړې چې د سړو سیمو ښوونځي رخصت کړو. له لومړي څخه تر شپږم ټولګي به د قوس میاشتې په پیل کې رخصتېږي او له اووم نه تر 12 ټولګي به د قوس میاشتې په 15 نیټه دوی رخصتېږي. هغه سیمې چې نهایت سرسیر او سړې دي هغه له لومړي تر 12 ټولګي به د قوس په لومړۍ نیټه رخصتېږي.
د افغانستان په اکثرو سړو سیمو کې وختي د واورې ورخت پیل شوی او خلک ویر لري چې سخت او سوړ ژمی به مخ کې ولري. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي. پښتین پرون د نومبر 15مه میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لسګونو زره پلویانو په حضور کې خبرې کولې. د وویل ولس دې د هر چا ولس دې د هر هدفي بریټ په اړه حکومت خبروي او که حکومت غم نخوري نو د احتجاج لپاره د خپل حق وغواړي.
په دلند وخت کې ټارګټ کیلینګ زیات شوی دی. دا ټارګټ کیلینګ اباس نه دی زیات شوی. دا دلته بیا دوی دا نمبر کوي چې تر هاګری دا هغه دا دغه دا وطن ورانول غواړي. دا وطن نیول غواړي. دا وطن بربادول غواړي. خو یو واده زمونږ هم دا ور سره بیا دا کارولانه شکه ولای وخت تیر شو.
د پښتنو په سیمو کې د ماينونو پاکول د ناقانونه وژنو او سړی تختونو مخنیوي او په پښتنو باندې د بریدونو د عملونو نیول هغه مهم غوښتنې دي چې دغه غورزنګ د پاکستان له حکومت لري. د شمالي وزیرستان امنیتی او انتظامی چارواکو په بیا ویلي چې د امنیت ټینګښت ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. بلورته هند پاکستانی چارواکو دا تورونه رد کړی چې ګواکې نوې ډیلی د پاکستان دننه توندلارې ډلې تمویلوي. د هند بهرنی چارو وزارت دا تورونه بې ځایه او خیالي یاد کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د شنبې په ورځ ویلي وو چې د خپلو ادعاو په اړه ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته شواهد وړاندې کوي. د هند بهرنی چارو وزارت ویلي وو چې د پاکستان خوښینون کې هڅه به خریدار ونه لري، ځکه نړیواله ټولنه د ده په خبره د پاکستان د چاله خبره ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان په خپله توندلارې تمویلوي هغه ادعا چې اسلام آباد یې نه مني. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د کورونا د دویمې څپې په وړاندې د دولت او ملت د عمومي بسیج اعلان کړی دی. د ایران روغتیایي چارواکو په دغه هیواد کې په کورونا د اخته خلکو په شمیر کې له بې ساري زیاتوالي خبر ورکړی. د ایران ولسمشر په یوه اعلامیه کې له ټولو حکومتي او غیر حکومتي ادارو غوښتي چې په هر ممکنه لارې د روغتیا وزارت او روغتیا پالانو مرستې ته ودانګي. په تهران او سلو ښارونو کې به د نومبر له 1 تازه محدودیتونه اعلان شي. په ایران کې تر اوسه د کورونا له لاسه 1,500 کسان مړه شوي. هلته په کورونا د اخته خلکو شمیر 2,200 کسانو ته رسیدلی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.0. هرات اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 12.2. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14.0. مزار شریف اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.2. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.0.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان میرمنې د تاوتریخوالي کمښت غواړي او سوله کې په خپل ونډې ټینګار کوي. د پاریس په یوه څنډه کې شاوخوا 2000 افغان کډوال له سختو ستونزو سره مخ شوي.
مستقیم دلته راغلو، ښایي د پاریس نورې برخې ښکلې وي خو ما هغه نه دی لیدلی، خو دغه ځای او وضعیت یې وحشتناک او ډېر خراب دی.
نورستان کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب ولس لستونزو سره مخ کړی.
د شفاخانه کې کم دواې نشته، از د مسیوال نه راغلی مې یو مریض مې راوسته د زنانه دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د نورو مسایلو تر څنګ به دا هم واوري چې ډونالډ ټرمپ وایي ټاکنو کې د جو بایډن بریا نه مني. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د سولې لپاره د افغان ښځو یوه لویه غونډه په دوبۍ کې پیل شوې ده. د غونډې ګډونوال ټینګار لري چې د سولې په پروسه کې دی د ښځو ونډه زیاته او غوښتنې په پام کې ونیول شي. د افغانستان د دولت یو شمیر لوړپوړي چارواکي او په اروپا او امریکا کې د یو شمیر نړیوالو بشرپالو سازمانونو افغان غړي او فعالان د 15 ورځنۍ غونډې ته وربلل شوي. په اړه یې پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د افغان مخکخو ښځو د سولې غونډه د سولې په پروسه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې په ټینګار پیل شوه. د یکشنبې په ورځ چې د غونډې لومړۍ او پیل ورځ وه، ګډونوالو د سولې د پروسې په اړه خپلې اندېښنې او لیدلوری له نورو سره شریک کړ. د بشري حقونو او نړیوالو چارو لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د دولت وزیرې سیما سمر د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون کم وباله او ویل چې د ښځو له پراخ ګډون پرته باثباته سوله نشي راتلی.
خود فشار وارد میکنه.
خزه چی هر سمره زیاده وی پا خپلا پا طالبانو بانده فشار راولی چی هغوی د افغانستان اوسنه و واقعیتونو تا متوجه و اوسه.
ده نومبر لپینزلسه می ترشلمی ده غونده ده افغان خزو ده شبکه لخوا ده طول شمول سولی لپار ده افغانستان ده میکانیزم پا همکاری ده متحده عربی اماراتو پا دوبی خار که جوده شویده. د ټول شموله سولې د میکانیزم اجرایی رئیس مسعود کډوخیلو ویل د دوبی د غونډې هدف دا دی چې خزی د سولې په پروسه کې همغږي شي او لوړ غږ ولري. د غونډې ته افغانستان، اروپا او امریکا شاوخوا 55 مخکښ خزی او نور میلمانه وربلل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی د مخکښو ښځو دې غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون ډیر کم دی.
در بین 21 نفر 4 زن تعدادشان بسیار کم است.
د 21 کسانو ترمنز سلور خزه بیخی کمی دی. اکثر خزه په معلوماتي خلاکی واقع دی. موک تر هغه پوره چی خپل غږ پورته نکرو معلومات نشو تر لاسه کولای.
د سسی به معلومات پیدا نمیکنی.
د افغان مخکخو خزو د سولې د غونډې ګډونوال وای خزو د سولې دراتلو لپاره ډیره هڅه کړي او اوس غواړي د دې غونډې لارې د سولې په تړاو یو طرحه هم حکومت ته وسپاري. که څه هم په افغانستان کې دننه د ښځو لخوا د سولې لپاره لوی غونډې او کمپاینونه جوړ شوي، خو ښایي دا لومړی وار وي چې د سولې په تړاو په یوه لویه غونډه کې افغان مخکښې ښځې له هیواد بهر سره ټولیږي. دې غونډې ته د افغانستان د دولت د سولې د مرکشي پلاوي غړي فاطمه ګیلاني هم له دوحې وغږېده، چېرته چې له څه باندې دوو میاشتو د افغان دولت او طالبانو مرکچیان خبرې کوي. اغلی ګیلاني د دې تر څنګ چې د سولې د خبرو د مخته تلو هیله وښوده، ټینګار یې وکړ چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه جدي خبرې کوي. افغان ښځې د طالبانو له احتمالي راتګ او واک ته د هغوی له رسیدو په اندېښنه کې دي او وایي چې افغان دولت او نړیوالې ټولنې ته اجازه نه ورکوي څو د سولې په پروسه کې د دوی راتلونکی او لاسته راوړنې له پامه وغورځوي. د افغانستان حکومت بیا په وار وار ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې شته لاسته راوړنې چې د بیان ازادي او د ښځو په برخه کې پرمختګونه یې مهمې برخې جوړوي سرې کرښې دي. طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکزي ټیم کې له خپل لوري هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تأمین ته ژمن دي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
له سولې ورزو د افغانانو یوې بلې ستونزې ته، هغه هم د هغو کډوالو ستونزې چې اروپا ته د پناه غوښتلو په خاطر راغلي. د پاریس په یوه څنډه کې نږدې 2000 افغان پناه غوښتونکي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د هغوی سرپناوی کوچنۍ خیمې دي چې د مرستندوی ټولنو لخوا یې ترلاسه کړي. اوس چې ژمی را روان دی، د هوا سړېدو یې دغه ستونزمن ژوند لا سخت کړی. په اړه یې پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د لوی لارې تر څنګ تر پله لاندې په لسګونو خیمې لیدل کېږي چې ډېرې د افغان پناه غوښتونکو سرپناوي دي. د دغو پناه غوښتونکو شمېر چې زیاتره افغانان د شاوخوا 2000 ته رسیږي. اوس چې ژمی را روان دی، د هوا په سړېدو سره د دغو پناه غوښتونکو د ژوند ستونزې لا ډېریږي. شل کلن مرتضا رامز وایي زی د خپل او د نورو پناه غوښتونکو د ستونزمن ژوند په اړه وایي.
مستقیم دلته راغلو، ښایي د پاریس نورې برخې ښکلې وي، خو ما هغه نه دي لیدلی. خو دغه ځای او وضعیت یې وحشتناک او ډیر خراب دی. نه پوهیږم چې کوم ټکی ورته استعمال کړم، خو دلته ژوند ډیر ستونزمن دی. له څه باندې دوه میاشتو راهیسې دلته ژوند کوم. دا واقعا یو ناورین دی.
دغه پناه غوښتونکي د فرانسې له دولت او مرستندویو ټولنو غواړي چې دوی ښو ځایونو ته ولېږدوي. سنا حمیدی یو بل افغان پناه غوښتونکی چې نوی 19 کلن شوی وای، د ماشومانو لپاره د دغه وضعیت زغمل ګران دی.
ماشومان حق لري چې په یو امن ځای کې تر یو چت لاندې ژوند وکړي، خو دا ډول امکانات ورته نه دي برابر شوي. غواړم له خلکو وپوښتم چې آیا اجازه ورکوي چې ماشومان په دا ډول خطرناکو ځایونو کې وږي واوسیږي؟ پرېږدي چې ماشومان یې له خطر سره مخ وي؟ دا واضح ده چې نه.
که څه هم مرستندوی ټولنو یو مناسب ځای ته د دغو پناه غوښتونکو د لیږدولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم عملي اقدام نه دی شوی.
ژوند
ژوند ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
وسم دا چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري اجمل انت غوښی چې زینې د غورسپانې کتلې دي
پاکستانی رسنیو د یک شنبه پورز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د تجارتی سلاکار په اړه لیکلی وای چې نن له یو هیئت سره کابل ته راځي جیو نیوز په دې اړه په یو ریپورت کې ویلي په دې پلاوي کې د پاکستان د صدر اعظم د سوداګرۍ پر سلاکار سربیره د پاکستان د ګمرکونو د ادارې یو غړی او د سوداګرۍ وزارت یو چارواکی شامل دي تکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل هم دروانی ونی تر پای کابل ته سفر وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبه پورس کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه وویل چې په دې سفر کې به د سولې پر مذاکراتو او د سیاسي امنیتی تجارتی او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې وشي افغان ولسمشر د سپتمبر په 15مه نیټه په افغانستان کې پر سول او د اوربن پر ټینګېدو د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې وې او هغه ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې وه له بلې خوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست کریستوفر میلر له خولې لیکلي چې ویلي دي په کومه موده کې چې د دې وزارت مشري ورسپارل شوې غواړي د بې پای جګړو د پای ته رسولو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د نظر په عملي کولو امریکایي سرتیري هیواد ته رسانه کړي نوموړي ویلي هغه وخت را رسیدلی چې د عراق او افغانستان په څیر هیوادونو کې خپل رول یو ملاتړي ماموریت ته واړوي کریستوفر میلر چې خپل هم یو پخانی نظامي دی تیرونه پر دې دندې لټاکل کې دوه راهیسي په لومړي لیکلي پیغام کې ټینګار کړی چې امریکا به د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي خو روښانه کړی ده چې د امریکا ماموریت باید بدل شي او امریکایي پوز باید له هیواد بهر تر ډیره یو ملاتړی رول خپل کړي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د افغانانو خپل منځي خبرو کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی لیدل شوی او د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان لا د دې خبرو پر کرنلار نه دی سلا شوی د کرکټ ټایمز انلاین خبرونه بیا د افغانستان په تړاو بیخي وجلا موضوع راخسته او د افغانستان د کرکټ د یو نوموتی لوبغاړي مجیب الرحمن د واده پر مراسمو یې لیکنه کړې خبرونه د دې محفلې او ویډیو هم خبره کړې چې پکې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي لکه محمد نبی ګلبدین نایب سمیع الله شنواری او نور لیدل کېږي چې اتړن کوي خبرونه لیکي مجیب الرحمن د هندستان د غوره لیگ په سیالیو کې له ګډون وروسته پریکړه وکړه چې د خپل ژوند یو نوی او مهم پړاو پیل کړي
په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کاري اتصاب دوه میاشتې پوره شوې خو لا هم ماشونه نه دي ورکړل شوي د چاره هلته ولسی خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي پاړې پام وکړي له کونړ زموږ د خبريال رحلا انوري راپورته
د نورستان اوسیدونکو ویل تیرو نږدې دو میاشتې په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو او نور امتیازاتو د نه ورکړي لامل کاری اتصاب کړي چې ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي د دوه بولسوالۍ وسیدونکو محمد وایي
د شفاخانه کې کم دواې نشته ازره د مسیوال ناراغله مې مریض ملاله ستې زنانه دي او دلته نه ډاکټران غریبانه مسافر دلته راغله دي نه هغه ماش شته هغه بخپل کورو چنه کې دلته شفاخانه کې تداوی وکړي
ډاکټران به وایښ پګم مېشت روانه د چې دوی ته ماشونه نه دی ورکړل شوی د دوی په خبره چې د هټیوالو د پورونو د پریکولو لپاره خپل موبایلونه او د کور وسایل پلورلي خو لا هم ماشونه نه دی ورکړل شوی خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسولین ډاډ ورکوي چې د روغتي کارکونکو ماشونه د هېډ پونوم مؤسسه ته سپارلې او ډیزر به د غستون زه حل شي د یاد وزارت مرستیل بیان نور الله ترکه
دوی میاستنای چې څومره میاش دوی کار کړی ماش هغه دی پروژې ته حواله شو نو ان شاء الله څو ورځې کې به دوی د اکاونټو د سیستم ترتیب نورسته یا به ماسیو د اکاونټو څخه ماش ورته ورکړل شي کله چې ماش کارمندان ته ورکړل شو لغه ورسته به هغه سره پاس قرارداد پاس کړ
په نورستان کې ټول 240 روغتي مرکزونه او یو روغتون موجود دي چې لتیرو نږدې 2 میاشتې ټول د ناروغانو په مخ تړل شوی د خلکو په خبره چې وسی په ولایت کې د واوري اورښت هم پیل شوی او که په وخت د ډاکټر ډاکټرانو اعتصاب پېته ونه رسیږي او روغتي مرکزونو کې درمل پوره نشي نو دوی به سخت او مشکلات سره مخ شي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. اوس هم ورزو خیبر پښتونخوا ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره مؤثر اقدامات وکړي. نوموړي د سیمې له ولسه هم وغوښتل چې د ناامنیو پیښو په وړاندې چوپ خوله پاتې نشي. په اړه یې پام وکړی د پامیر ساحل راپورته.
پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې جلسه کړې چې ورته بیلابیلو مشرانو ویناګانې کړې دي. د نومبر 15مې جلسې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین په وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخنیوي مؤثره اقدامات وکړي. نو ویل ولسته د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج لاره د خپل حق وغواړي. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا ویل دي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګول تسپاری. پښتین دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او سږ کال په هغه قبایلي ضلعه کې 18 هدفي بریدونه شوي دي. پښتین ویل چې د غورځنګ او حکومت ترمنځ د مذاکراتو یو شمېر پړاوونه شوي خو لا نتیجې ته نه دي رسیدلي. د ویل په مذاکراتو کې هماغه غوښتنې دي کمی چې پخوا کولې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي دي قبایلي سیمې له ځمکو لاندې بمونو پاکې کړي، د هدفي بریدونو مخنیوی دی وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان د عدالت ته وسپاري او ماورای عدالتي وژنې دي بندي کړي او په قبایلو کې د ترهګرۍ او نامنیو په کلونو کې د ټولو پیښو پلټنو لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي ټروث اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي. حکومت او پوځ وایي د غورځنګ غوښتنې جایزې دي او وار لمخه یې د ځنو پر پوره کولو له شاوخوا دوو کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړی. پښتین جلسې ته په وینا کې پر ولس غږ وکړ چې خپلې قبیلوي شخړې پرېږدي او د ځمکو لانجو پر سر دی د یو بل پر خلاف نه درېږي، بلکې له یووالي د کار واخلي چې په سیمه کې د امنیت او پرمختیا لارې هوارې شي. د همداراز زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو خلک دي ښځو ته د هغوی ټول حقونه ورکړي او نجونه دي له تعلیمه نه بې برخې کوي. د میرامشاه جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن دوړ هم وینا وکړه او پر حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي تر څنګ د امنیت ټینګښت غږ وکړ. د ویل په قبایلي سیمو کې نامنۍ بیا سر پورته کوي چې باید یې د هغو سیمو ځوانان او مشران پر وړاندې ودرېږي او بیدار وسي چې په وینا یې بل ځل د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي. دا وړ په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې باید د هغه هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ منتخب جمهور رئیس جو بایدن ته په اشاره ویلي چې هغه یوازې د جعلي رسنیو له نظره رایه ګټلې دي. ترامپ لیکلي چې هیڅ شی نه مني ځکه د خبره دا ټاکنې لوټ شوي. د جو بایدن ټیم بیا وایي چې هغوی هم د خلکو زیاتې رایه ګټلې او هم د الکتورال کالج په حساب بریا خپله کړې. په اړه یې پام وکړئ د صفي الله ستانک زیرا پورته.
د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د لومړي ځل لپاره په ټاکنو کې په یو ډول د جو بایدن له بریالي کېدو یادونه وکړه او پرته له دې چې د بایدن نوم یاد کړي په خپل ټویټر لیکلي هغه په درغلیو بریالی شوی. ترامپ په همدغه ټویټ کې چې د یکشنبې په ورځ ولیکه زیاته کړه چې هیڅ شی نه مني ځکه دا انتخابات د ده خبره لوټ شوي او لا اوږده لار په مخ کې ده. ترامپ یو بل ټویټ کې زیاته کړې چې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې څار ولري. برحاله ولسمشر که څه هم په ټاکنو کې د درغلیو خبره پورته کړې او ویلي دي چې له حقوقي لارو به دا مسله تعقیب کړي خو کوم شواهد په دې تړاو نه دي وړاندې کړي. د امریکا د ملي امنیت ادارې هم د نومبر په 12مه ویلي چې د رایو د حذفېدو بدلون یا درغلیو هیڅ نښې نه دي موجودې. د امریکا ولسمشرې ټاکنې د نومبر په 3مه وشوې. ټولو معتبر امریکایي رسنیو جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکي اعلان کړی. بایدن د اونۍ تر پایه د رایو د شمیرنې په دوام کې 306 الکترال کالجونه ګټلي او په وړاندې برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ 232 کالجونه لري. د ترامپ تر دغو ټویټونو وروسته د منتخب ولسمشر جو بایدن یو نږدې همکار او د سپینې ماڼۍ د چارو ادارې راتلونکي مشر ران کلین NBC ټلویزیون ته وویل چې بایدن هم د الکترال او هم د خلکو د رایو په اساس ګټلې ده.
He won because he got more
votes. Okay, that's why.
هغه وګټله ځکه ډېری رایې خپلې کړي. د خلکو زیاته رایې هم وړیده او په هغه اندازه الکتورال رایې ګټلې چې ولسمشر ټرمپ څلور کاله مخکې ځان پرې یو اړخیز ګټونکی وباله. که چېرته ولسمشر دې ته چمتو دی چې واقعیت ومني، دا مثبته خبره ده. د ډونالډ ټرمپ د ټویټ محتویات د جو بایډن ولسمشر کیدل یا نه کیدل نه ټاکي. د امریکا خلکو دا کار کړی دی.
د نړۍ اکثرو مشرانو او ان د امریکا مخکینیو ولسمشرانو چې پکې جمهوري غوښتونکی جورج دبلیو بوش هم شامل دی، د بایډن د ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. ټرمپ یکشنبه تر ټویټونو وروسته د ګلف لوبې لپاره ستون شو، هغه کار چې وړ مورځې هم وکړ او ګڼو مینوالو یې بدرګه کوله. د ټرمپ لسګونه زره مینوالو شنبه د هغه په ملاتړ په واشنگتن ډی سی کې لاریون وکړ.
د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا څنګه مشره وای پر الیاس دایی په حمله کې د طالبانو د لاسترلو احتمال تر هرچا زیات دی. په اروپا کې افغان پناه غوښتونکي د ژمي په سړه هوا کې د سرپناه له نشټوالي شکایت کوي. د فرانسې خبري اجنس ویلي چې یوازې د پاریس په یوه څنډه کې شاوخوا 2000 افغانان له سختو ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هوا په سړېدو سره د لندې تر 15 د ټولو سړو سیمو ښوونځي رخصتوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي. هند د پاکستانی چارواکو دا تورونه رد کړي چې ګواکې نوې ډیلی د پاکستان دننه توندلارې تمویلوي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د کورونا د دویمې څپې په وړاندې د دولت او ملت د عمومي بسیج اعلان کړی دی. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري.
د ژوند رنگونه.
شمس الرحمن شمسیم د ننګرهار ولایت غنی خیل ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د روښان انسټیټیوټ یو ځل محصل یم.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاست، تاسو په شعر و شاعرۍ کې هم قلم ګرځي. که درته ووایه چې له څه وخت راهیسې نه دې شعر و شاعرۍ ته مخه کړي؟
ولا زم په ځان پوه نه یم چې څه وخت نه مې شروع کړه، خو یګان وخت به ځان ته کیناستمه، ذهن ته مې یو بیت نیم براته، هغې نه وروسته یم. بس بیا موږ یو کلیوال دی، هغه هم شعر شاعرۍ کې سب دغه کوي، هغې ته مو خود ده، هغې بهته شو کولم کولی شي چې په راتلونکي کې ښه شاعر شي.
دا شاعري هم چې کوله دغه د شاعرۍ